دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر منوریدونکو په دې هله چیرو جوړی زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه اوري پام وکړئ د دې وخت تازه خبرونه ته
او دا هم د دې ساعت خبرونه د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د دوه هېد سولې د تړون د یو کال د پوره کېدو په اړه ویلي چې دغه تړون تر اوسه یوازې د امریکا سره اوربند یقیني کړی دی او د افغانستان د سولې او امن توقعات نه دي په ځای کړی. په همدې حال کې طالبان د دوه هېد تړون یو کال پوره کېدو په اړه وایي چې د عمل د کمیو سره بیا هم دغه تړون مثبت لوري ته روان دی. طالبانو هم د دوه هېد تړون د یو کال کېدو په اړه اعلامیه ورکړې ده او ویلي دي چې دوی دغه تړون عملي کېدو ته ژمن دي او امریکا دې هم خپلې ژمنې پوره کړي. په دغه ژمنو کې د پاتې زندانیانو خلاصون او له تور لیست د نمونه وستل دي. دوی دا هم ویلي چې تاوتریخوالی کم کړی دی او لوی حملې نه دي کړې. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د دوهې د سولې تړون تر اوسه په تیر یو کال کې افغانان سولې ته نه دي رسولي او د تړون یوازې امریکا سره اوربند یقیني کړی دی. د دوهې د تړون له مخې امریکایي سرتیرو وستل هم له افغانستانه پیل شو. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د جنوري په 15مه ویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره 2500 ته راټیټه کړې ده. دا چې ولسمشر بایدن به د دوهې د تړون سره څه ډول تعامل وکړي د دې تړون د اردوونو وروسته به په ډاګه شي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ویل دي چې تر څو چې حزب التحریر له عدلیه وزارت سره سب شوی نه وي د غونډو او تبلیغ اجازه نه لري. نو موږ نن د یک شنبه په ورځ د کابل د امنیت د شپږنیم بجو راپور کې لیکلي چې یاد حزب د افغانستان له عدلیه وزارت سره سب نه دی. صالح زیاته کړی ده چې دغه حزب یو شمېر فعالان له تروریستي ډلو سره نږدې فکر لري او په وینا یې په نږدې وختونو کې بعد دغه جریان له فعالان سره د قانوني چلند په اړه بحثونه وشي. هغه همدارنګ د حزب التحریر په غړو غږ وکړ چې د افغان حکومت ضد تبلیغاتو څخه ډډه وکړي. تر دې وړاندې د ملي مسالې مشر عبدالله عبدالله هم په افغانستان کې د حزب التحریر د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې وه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاسو د سیمه د نړۍ خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. مانیاماریا برما کې د فوجي کودتا په خلاف نن یک شنبه د مظاهرو په دوران کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاناورو.
د رويټرز خبری اژانس د ریپورت لمخې د مانیاماریا برما نن د یک شنبه په ورځ په مظاهره چانو باندې هغه وخت ډزې وکړلې چې د یانګون په شمول د هیواد په غټو خرونو کې د کودتا په ضد په زرهاو خلک سلګونو ته راووتل. اجانس د روختون دی یو ډاکټر لقول وای چې نننۍ ورځ تر ټولو خنړی ورځ وا. فوزیانو د فروری په لومړۍ نیټه قدرت ونیو او دا غه هواد د 15 کلن سیاسي مشر میرمن آن سان سو چی په شمول سیاسي مشران په کورونه کې نظر بند کړل. لدوز هوادونه د دغه اقدام په کلکه غندنه کړی ده. د برما د سایوانو د فرقې د راهب چارلس موانګو په باور ټول میانمار د جنگ په میدان بدل شوی دی. یو ډاکټر د زړه د سکتي لامل مړ شو. سر سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
تاسو د سیمه د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. د هانګ کانګ پولیسو ویل دي چې دوی د نوي قانون لمخې وسل ویخ دیموکراسي پلاوا او مدني فعال نیولې دي او د دولت ضد د دسیسې په توری دوسی اورته جوړی کړی. د هانګ کانګ دیموکراتانو وایي چې د دوی په پلاویانو د پولیس بریدونه زیات شوي دي. د هانګ کانګ دولت تیر کال د جون په میاشت کې داسې قانون جوړ کړ چې هر څوک امنیت او غواخ په خی هغه باندې ول کیږي. تاسو د سیمه د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. د امریکا د جمهوریت اساس په ټاکلو کې د ډونلډ ټرمپ له ماته وروسته د جمهوریت غوښتونکو ګونه غړي د لومړي ځل لپاره د محافظه کار سیاسي عمل کلنې غونډه یا د سی پیک مجلس را بل لري. ټرمپ له مهمو ویناوالو څخه شمیرل کیږي او هغه نن د فلوریدا په اورلانډو ښار کې خپل وینا واوري. د غونډې یو جوړونکي د سکای نیوز شبکې ته ویلي چې ټرمپ د هغو کسانو په اړه خبرې وکړي چې د په زده دریځ نیولې. د ټرمپ همکارانو ویل دي چې پوخانه ولسمشر به په خپل وینا کې په خپل قدرت ټینګار او دا غینه دفاع وکړي. د ټرمپ د جمهوریت اساس له خدمت وروسته یو شمېر جمهوریت غوښتونکو استدلال کړي چې ګوند باید د خلکو د رائے د غټول لپاره د ټرمپ پرته راتلونکو ټاکنو ته چمتووالی ونیسي. د هند فضائی سړنو ادارې نن د یوې برزلې سپوږمۍ په شمول 19 سپوږمکۍ فضا ته استولې. د چارواکو په وینا د برزلې سپوږمۍ امازونیا 1 سربیره د امریکا د 14 او د هند 15 سپوږمکۍ د ستاینش داون له فضائی اډینه توغول شوې دي. د امازونیا 1 سپوږمکۍ به د برازیل د امازون په ځنګلونو کې د ونو د پرې کېدو، د سارولو او نورو کرنیزو مسایلو په اړه معلومات راټول کړي. چارواکي وایي دا لومړی ځل دی چې برازیل سپوږمکۍ د هند له خاورې نه فضا ته استول کیږي.
خبرونه مو اوریدل، پام مو کړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د امریکا او طالبانو د سولې تړون د لاسلیک کېدو یو کال پوره کیږي. د ټولو بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه پریکړه نه ده شوې او د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک څرګند نه دی. د دې سره سره په خبریالانو او د مدني حکومتونو په فعالانو بریدونه زیات شوي دي. پام وکړئ د لیمې نیازی رپورت ته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک کېدو کابو یو کال تیریږي، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د پخوا په پرتله لوړه ده او همدا شان په وروستیو میاشتو کې هدفي وژنو او د ماینچاودونو پیښې زیاتې شوې دي. دغه تړون لاسلیک وروسته سولې ته د رسیدو لپاره د افغانانو هیلې د بل هر وخت په پرتله زیاتې شوې، خو وروستیو ناامنیو او د تاوتریخوالي لوړې کچې افغانان ناهیلي کړي دي. پدې موده کې پر خبريالانو او رسنیو پر کارکونکو بریدونه هم په بي ساري ډول زیات شول او د ملالې میوندې الیاس دایي یا ماسیا وش په ګډون زیات شمیر خبريالان په همدې بریدونه او منچاودونو کې ووژل شول. سهار الکوزي په ژوندون خصوصي ټلویزیون کې کار کوي او هر ورځ سهار و بجې دفتر ته راځي چې د یوې ټلویزیونی دوه ساعته خبرونه کوربته وکړي. سهار الکوزی وایي د نور افغانانو په څیر د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې معاملې وروسته هغه په افغانستان کې د سولې راتګ څخه ډیره خوشاله و، خو د سولې معاملې وروسته تاوتریخوالی ډیر شو او دای نه هیله کړي ده.
تر اوسه کال چې زدان دي طرف لم زما سره بدن دښنه نه و چې زبر ټارګټ کیږي، ما یا زما سره بدن دښنه نه و چې زما موټر کې بچس پکې مین کې خدل کیږي، یا زما سره به کوم بلند دښنه نه و، خو برعکس حتی که زه وایم چې زما پر رواني هم تاثیر کړی دی، زما ماته یو ډول ذهني ناروغي پیدا شوې ده. باور وکړي چې زه شپه هم ویده و، ما ویل چې ونی خو بیا را شروع سه، ځکه موږ د جمعې رخصتي په شنبه هم رخصتي، نو ما ویل چې ونی خو بیا را شروع سه، خدای داونه په خیر تیر کې کژن باقي وي، زه به دا یو کار وکم. یا به موږ وایو چې نن مګا دې امنیتي ځواکونه ورځ منځل لرم، ما به مدا دوه کوله چې خدای زه دفتر ته په خیر لاړسم. یو چا ماته زنګ وکړ د شپې ویل چې سهار ولی وی خیما، ورته ویل چې زه تر دې د په دې خاطر خیما چې ما د سبا تک د پاره اندېښنه ده. یعنی یو ډبل دغه هدفي وژنو د خبري اعلان وژنو زمو په ژوند باندې ډېر منفي اغیز پرې خېږي. یو ډبل یو دا منفي اغیز ده چې مونږ دند تر ازو پاندېښنه یو.
بل خو د خبري اعلان د خوندیتوب کمیټه وایي چې 2020 کال کې و خبري اعلان وجل شوې دي.
2020 کال متاسفانه د افغان خبريالانو لپاره یو له تاسو خواله ډک کال او په دغه کال کې یو څلور دوه ډیر د تاسو خواله پیښې د خبريالانو په وړاندې ثبت شوې دي. زه په هغه کې وایم د وژنو او اتلس د ټپ کېدو پیښې دي. متاسفانه په وژنو کې زیاتره هدفي وژنې وې چې په دغه کار کې پیښې شوې.
بل شکه اندېښنې زیاتې دي، ویره زیاته ده، خو زه شخصا په خپل کار کې د خپلو همکارانو په کار کې تغییر نه ګورم. مونږ هیڅ کله هم خپل اندېښنو ته په ریپورټونو کې، په پروګرامونو کې، په خبرونو کې ځای نه دی ورکړی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند ډاکټر نعیم امریکا اکټ په یو لیګل شوی غږیز کلب کې وایي لکه چې امنیتي چارې له کورنیو چارو وزارت څخه ارګ ته سپارل شوی، هدف یې بریدونه زیات شوی دی.
بریدونه هدفي وژنې دي، پانتونی استادانو او د جماعتونو د امامانو او دغسې د نورو ژورنالیستانو. د اوس دغه شروع شو چې کله د کابل امنیت د کابل د وزارت داخلي نه وخت شو ارګ ته وسپارل شو.
کورنیو چارو وزارت، ارګ او امنیت شورا په دې اړه څه ویلو ډډه وکړه. افغانستان کې دا مهال یو سلیه ویش تلویزیونونه، 204 شپیت راډیو سټیشنونه، یو زرو درې سو یو دیرش چاپی نشری او درې دیرش رسمی ویبسایټونه فعالیت کوي چې زرګونه کارکونکي لري. د سولې نامعلوم برخلیک د رسنیو ډیری کارکونکي اندېښمن کړي دي.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا او طالبانو د تړون د څخه د یو کال د تیرو وروسته سیرونکو وایي چې دا توافق په سم توګه عملی شوی نه دی. دوی وایي چې طالبانو په ډیرو برخو کې د تړون سرغړونه کړې خو طالبان دا خبره نه مني. سیرونکو د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره ګمان نه کوي چې بهرني پوځیان دي د مئی په میاشت کې د افغانستان نوزي. د دفاع وزارت لمړی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل زموږ د همکار وحید فیضی سره د وی مرکی پترس کې ویلي چې دوی د امریکا د حکومت د ارزولو پایلو ته پته مدي. میاخیل ټینګار کوي چې د افغانستان د بهرنیو پوځیانو مسولانه وتل مهم دي. پام وکړئ د مرکی ته.
د امریکا او طالبانو د دوه هی د تړون یو کال پوره شو. د دوه په تړون کې افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د طالب بندیانو آزادول افغان خاورې څخه بیا امریکا او متحدین ته غواخ نه پیښیدل القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره طالبان د اړیکو پرې کول د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو پیریدل شامل دي.
نومړی دا بریانه ده ځکه موږ سولې نه لرو خو توافق ته په کتو دا ډیره مهمه ده چې په یاد ولرو کله چې تړون لاسلیک شو امریکایانو یو ښه معامله وکړه چې په حقیقت کې هر څه به د شرایطو پر اساس وي. فکر کوم دلته دوه شیان دي، یو دا چې طالبانو د شرایطو ته درناوی نه دی کړی، له القاعده سره یې اړیکې پرې کړې نه دي. په داسې وخت کې چې یو شمېر شرایط عملي کړي پر امریکایي سرتیرو یې برید نه دی کړی.
د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو غړی مایکل والز وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی د کچې زیاتېدو ته په کتو سره د امریکایي ځواکونو وتلو تمنه کیږي. خغلی والز ویل چې که خلیزات ونتوانېږي چې طالبان د تاوتریخوالی زیاتېدو له القاعده ډلې سره د اړیکو او د سولې مذاکراتو په جدي توګه ګڼول ته طالبان قانع نه کړي، کېدای شي ولسمشر بایدن د خلیزات پر ځای بل څوک وګماري.
هغوی تاوتریخوالی درولی نه دي. په حقیقت کې پر دواړو افغان ملي امنیتي ځواکونو او افغانانو باندې د تاوتریخوالی کچه زیاته کړې ده. موږ ګورو چې په پرله پسې توګه په هیواد کې بریدونه کوي. دوی په ښکاره توګه له القاعده ډلې او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو څخه لیرې شوي نه دي او د هغوی غندنه یې نه ده کړې.
د دوه هیر تړون لمخې امریکایي ځواکونه باید د 2020م کال د متر لومړی نیټه له افغانستان څخه ووزي، خو په واشنگټن کې یو شمېر څېړونکو په دې باور دي چې د متر لومړی نیټه به امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ونه ووزي.
زه لا هم باور لرم چې د متر لومړی نیټه به ونه ووزي. د می لومړی نیټه ډیر ژر ده. په دغه نیټه وتل به په بشپړه توګه طالبانو ته لویه ګټه ورسوي. په داسې وخت کې چې طالبانو د فبروري د 9 نیټې تړون عملي کړی نه دی او د غنی له حکومت سره مذاکراتو ته جدي نه دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بارن دالي له خوا د دوه پر شوي توافق ارزونه ته په تمدي خو وایي چې له افغانستان څخه په مسؤلیت د بهرنیو سرتیرو وتل مهم دی.
مګر متاسفانه چې په دغه یو برخه کې کوم پرمختګ رامنځته نشو او دا اوس نړیوالو ته په خپله د اروپایي اتحادیې ته ناتو ته ټولو ته اوس دا معلومه ده چې طالبانو خپل هغه د سولې خبرو ته ژمن نه و.
څېړونکي بیا وایي چې د دوه تړون د افغانانو تمې خلاف پرمخ تللی دی.
دواړه خو به ادراک کوي، یو بل باندې اتهامات هم کوي، خو ځمکني حقایق باید وکتل شي. دې تړون یو برخه دا وه چې افغانستان کې به تاوتریخوالی ډېر کم شي.
په قطر کې طالبانو سیاسي دفتر وایي د غډره له امریکا سره د سولې د تړون ژمنو ته وفادار ده او له هغې نه سرغړونه نه ده کړې. دا په داسې وخت کې چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ادارې د کار پیل سره د امریکا او طالبان ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې پر شوي تړون ارزونه پیل کړې چې نتیجې ته ټول سترګې په لار دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو
خبرونه د نیفالانو د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه بي ځهن غړلې ده. دا چې ولي ګل رحیم نیازمن په دې رپورت کې تاسو نور حال درکوي.
یو کال وړاندې په همدې ورځو کې د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ په دوحا کې تفاهم نامه لاسلیک شو چې وروسته به له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. خو نن په بلخ کې یو شمیر مدني فعالانو د دغه تفاهم نامې لاسلیک کېدل بې ځایه وبلل او ویل چې طالبان خپل هغه ژمنو ته وفادار نه دي چې د دغه تفاهم نامې په ترڅ کې کړي دي. د بلخ اوسیدونکو مدني فعال سید محمد یزدان پرست وای طالبان د دې پر ځای چې لدغه تفاهم نامی ورسته جګړه کم کړي پر افغان ځواکونو یې بریدونه زیات کړي او د ملکی تلفاتو شمیر یې لوړ کړي دي.
کسانه که تا یک سال پیش میگفت علی خارجی می جنگم، علی اشغالگر می جنگم، در یک سال گذشته یک نظامی او کشورها در افغانستان جان نباخته.
هغه خلکو چې تر یو کال وړاندې پوری ویل د خارجیانو او اشغالګرو پر وړاندې جګړه کوي، په تیر یو کال کې د همدغه خارجیانو یو نظامی نه دی وجل شوی، خو په زرګونو د ملي امنیتی ځواکونو سرتیری یا وجل شوی او یا ټپن شوی دی. هغه وایي چې د یوناما د ارقامو له مخې په تیر یو کال کې 3015 تنه ملکیان وجل شوي او 5015 نور ټپیان شوي دي. نوموړی زیاتوي
در یک سال گذشته آموزشگاه و زایشگاه و دانشگاه پل پلشک راه های مواصلاتی تمام نقاط کشور متاسفانه هدف فراسفگرا قرار گرفت.
په تیر یو کال کې کورسونه، زیګنتونونه، پوهنتونونه، پول او پلچکونه او غزیدل لارې تخریب شوي او حمله پرې شوي چې تر څنګه هدفي وجنې 15% زیاتې شوي او خبريالان یې په مختلفو ولایتونو کې وجلې دي. نوموړی وایي چې طالبان باید د دوحې تفاهم نامې ته وفادار پاتې شي، خو دوی دغه تفاهم نامې ته وفادار نه دي.
از طالبان تقاضا مندیم تا به تعهداتی که در تفاهم نامه دوحه دارند پابند باشند. طالب سه مورد در تفاهم نامه دوحه واضح ساخته بود که به او پابند است. یک، کاهش خشونت که نشد.
له طالبانو غوښتنه کوي چې د دغه تفاهم نامې ژمنو ته وفادار پاتې شي. طالبانو د دغه تفاهم نامې درې مورد ښکاره کړي وو. اول، د جګړې کمول چې ونشول. لوی لارې به امن وي خو دغه لارې امن نشوي. د ولایتونو مرکزونه به نه نه امن کوي چې دا هم نه دی عملي شوی. د بلخ یو بل اوسیدونکو باز محمد غریبیار هم ورته خبره کوي.
حکومت تفاهم نامه چې د امریکای او طالبان ترمنځ شوی ده دغه یو کال تیر شو. بنان دلته یعنی تفاهم نامه عملي نشواله. یو کال تیر شو، بنان خلک غواړي چې تفاهم نامه عملي شي، کاملي کېږي نه. یو بدیل دی سولې په خاطر د امریکای نه غوښتنه دا وه د هغه ملکونه چې دلته افغانستان کې راغلي دي، د افغانستان حکومت سره حمایت کوي. ځینې وګونه دا غواړي چې تفاهم نامه کچیر نه عملي کېږي د دې بدیل باید پیدا شي. د دې سولې د افغانستان ولس خلک په یو کال سترګې په لارې د سولې په خاطر وو او متاسفانه هغه نه تفاهم نامه عملي شوله او نه سوله راغله. بنان افغانستان ولس غواړي چې په وطن کې باید سوله راشي.
یزدان پرست د خبرو په پای کې وویل هغه تفاهم نامه چې د افغانانو په ګټه تمامه نشي او سوله ورته رانوړي باید په اور وسوځول شي. او هغه لویه کاغذي پاڼه یې وسوځوله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تفاهم نامه جمله پرې لیکل شوې وه. ګلریم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا حکومت اوس مهال په افغانستان کې په خپلو تګلارو او لومړیتوبونو د سره غور کوي. د سیاسي مسایلو برسیر کارپوهان په دې باور دي چې د کرونا وایرس په اثر کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی باید هم یو مهم لومړیتوب وي. او موکړی په دې اړه باندې د رڼا نورستاني دی رپورټ تا.
د سویلي اسیا لپاره د اټلانتیک مرکز کې افغانو او امریکایي میرمنو په افغانستان کې د شل کلونو لاسترولونو پرمختګونو او خندونو او همداشن د سولې پر اهمیت خبرې وکړي. د افغانستان په فراولایت کې د پی آر ټی په خوانی قومندانې امرل چاتفیلد وویل په افغانستان کې د خزو پرمختګونو او لاسترولونو د ساتلو لپاره سولې اړینه ده.
As a military officer,
د یو نظامی افسر په توګه ځل خپل متحدینو سره د همکارۍ او افغانستان سره ملګرتیا او د تاوتریخوالي افراطي سازمانونو په مخنیوي کې زموږ د رول په اړه فکر کوم. نو د پالیسۍ جوړولو موضوعات واقعا په ټیکاو تړاو لري. د ثبات او ټیکاو شتون خورا پیچلی دی او دا په ټولو خواو پورې اړه لري تر څو د ثبات ساتلو لپاره خپل ژمنې عملي کړي. ترڅو د جګړو مخاوني ول شي زکه د وضعیت غزیدل په ټول افغانستان باندې بنابړه اغیزه ولري.
د پروګرام بلګډونواله د روغتیا په برخه کې د ولسمشر سلاکاره دیو سمات د افغانستان د روغتیا سیستم په ستونزو او لاسترارونو رڼا واچوله او په روغتیا سیستم کې د خزو ونده د سټایلو وړ وبلله.
د روغتیا په برخه کې د رهبری په کچه مونږ دوه خزینه وزیرانی او څلور مرستيالانی لرو او د روغتیا کارکونکو ډیر سلنی څخه ډیر میرمنی دي. نه یوازې په وزارت کې بلکې کتاسي ارقام ته وګورئ چې څنګه میرمنی د افغانستان امنیت او دفاعي ځواکونو ته روغتیایي مرستې او خدمات چمتو کوي او دوی څومره د مرستو جوګه شوي دي، نو د دوه لسیزو د مخه په پرتله د افغانستان روغتیایي سیستم بدلون موندلی او دا بدلون د سټایلو وړ دی.
میرمن دیو سمات همداشان د سولې پر روانو خبرو او په افغانستان کې د امنیتي ستونزو او د ترهګرو ډلو لخوا پر روغتیایي تاسیساتو بریدونه د اندېښنې وړ وبلل.
د یوې افغان میرمن په توګه د سولې پر روانو خبرو اترو په اړه ډیر محتاط یو او خپل اندېښنې هم لرو. پر روغتیایي تاسیساتو برید او په دې وروستیو کې پر زیږنتون باندې برید، پر تعلیمي تاسیساتو بریدونه خورا د اندېښنې وړ دي. موږ د تلپاتې سولې په تمه یو، مګر زموږ د روغتیایي په برخه کې د افغانو خزو حقونه باید د سولې د خبرو اترو په اجنډا کې وي.
د غونډې ګډونوالو همداشان په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور هڅې د سټایلو وړ وبللې او ویل چې د زرګونو صحي دولتي او خصوصي مرکزونو له برکته د هیواد په هر ګوټ کې خلک روغتیایي سیستم ته لاسرسی لري او اوس په افغانستان کې د بخوا په پرتله ډیر سخت عملیاتونه شونی دي. د غونډې بلې ګډونوالې مریم بیات ویل چې د امنیتي ستونزو او تمویل کوونکو د کموالي له امله ډېرې بهرني او کورنۍ سازمانونه د افغانستان څخه وتل غواره بولی.
مونږ باید افغانستان او په ځانګړي ډول میرمنې هېرې نکړو. ښکارا دلیل لکه امنیت یا د دونرانو نشټون یا داسې نور چې سازمانونه د افغانستان څخه د وتلو پریکړه کوي، مګر راځي چې پوهاوی ورکړو، د ځایي سازمانونو ملاتړ وکړو. په درې کې مونږ یو استلا لرو چې وایي دیو لاس ټک نه خېږي. مونږ به په ګډه کار کولو سره یوې نتیجې ته ورسیږو.
د کلونو کلونو جګړو او تاوتریخوالي په پایله کې ډېر افغانان فزیکی یا رواني معلول شوي. په افغانستان کې اوږدمهاله سوله او امنیت د حکومت د مخالفو ډلو سره د ادغام او د افغاني ټولنې په بیا رغونې پورې تړلې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د هستوی انرژي د اداري چارواکي وایي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره رادیو اکټیفي عناصرو د غلظت د معلوماتو د سنجولو ټکنالوژي ترلاسه کړې ده. په مخکړي د اکرام شنواري رپورت ده.
د افغانستان د هستوی انرژي د اداري چارواکي وایي چې په روان 1999 نیوم لمریز کال کې د هستوی انرژي له نړیوال سازمان څخه په لومړي ځل د رادیو اکټیفي عناصرو د غلظت د معلوماتو لپاره اعلی ترلاسه کړی دي چې ورڅخه کار اخیستل هم پیل شوی دي. د دغې ادارې مرستیال او سرپرست زاهد الله زاهد یک شنبه په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب د ورکولو د روان بهیر په لړ کې خبر اعلان ته ویل چې د دې د مخه په افغانستان کې پر خوراکي توکو د قانون پر موادو او څښاک اوبو باندې د رادیو کی پی موادو د غلظت د معلوماتو امکان موجود نه و.
د نیکه مرغه پس له ډیرو هڅو او اوږدې مودې موږ په دې وتوانیدو چې په 1999 هجری شمسي کال کې د رادیو اکټیو موادو د غلظت د تشخیص وسیله چې ایچ پی جی یا های پیورټی جرمانیوم ریډیشن ډیټیکټر نومیږي د اټومي انرژي نړیواله اجنس څخه په مالی مرسته ترلاسه کړو. همدارنګه مو د ورانګو د اندازه کولو ځینې وسایل د کلیبریشن په موخه د اټومي انرژي نړیوال اجنس په همکاري پرتګال هیواد ته استولې دي ترڅو د ورانګو په تشخیص کې دقیق او درست کار وکړي.
د افغانستان د هستوي انرژي اداره په 1995 لمریز کال کې جوړه شوې ده چې لاغې وړاندې د 1991 لمریز کال راهیسې د یو بورډ په توګه کار کوي. خو افغانستان د نړۍ په څو هیوادو کې شامل دی چې د هستوي انرژي د نړیوال ادارې غړیتوب ډیر په خاطر ترلاسه کړی. افغانستان په 1991 په دې شتم لمریز کال کې دغه ادارې غړي ټوب چیله دریش غړي لرل غړي ټوب ته لاسه کړو. اوس دا نړیواله اداره یو سلو دوه غړي لري. د افغانستان د هستوي درجه اداره په کابل کې د مرکزی دفتر ترڅنګ په هرات، کندهار، بلخ، بامیان او ننګرهار ولایتونو کې هم سیمه ایز دفترونه لري. دا اداره په دوه برخو کې چوي د هستوي ټکنالوژي څخه سارنه او بلې د افغانستان د اړوندو دولتي ادارو سره د هستوي تخنیکونو د استعمالولو په چارو کې مرسته کول دي کار کوي. زید الله زید وی چې دا اداره د اساسي اهداف تعقیبوي.
د هستوي ټکنالوژي د پلي کولو خوندیتوب څارنه، چې په دې برخه کې د رادیواکټیو توکو او د هغو د سرچینو مسؤلیت او امنیت تضمینول، د رادیواکټیو وړانګو پر وړاندې د چاپیریال ساتنه او د هغو د مضرو اغیزو څخه مخنیوي، د هستوي او رادیواکټیو ممنوعاتو کو له انتقال څخه کنټرول او څارنه، د رادیواکټیو او نورو هغو موادو لکارونې اخبریدو څخه مخنیوي چې په یوازې ځان یا په مرکبه توګه د ژوندیو موجوداتو روغتیا ته زیان رسوي.
افغانستان کې د اوږدې جګړې او په چیرې سبانې سلور لسیدو کې په دغه هیواد کې د جګړې څخه په پاتې پخوانیو پوځي توکو کې د راډیواکټیوي توکو د شتون په اړه ډېرې اندېښنې شته دي. د افغانستان د هستوي ادارې سرپرست هم دا ډول اندېښنې لري او وایي چې دغسې ځایونو څخه د څارنې لپاره شاوخوا زر تنه روزلي دي.
سربېره پر دې بې سرپرست راډیواکټیو توکي یا سرچینې هغه سرچینو ته وایي چې تر کنټرول لاندې نه وي. راډیواکټیو توکي یا سرچینې خلکو او چاپیریال ته جدي ګواښ دی چې دغه ګواښ په سلهاو یا زرهاو کلونو پورې په خپل ځای او محیط کې پاتې کیږي. د داسې اوږدمهال خطرونو تشخیص او مدیریت لپاره باید هڅې وشي چې خوشبختانه د افغانستان هستوي انرژي ادارې د بې سرپرست راډیواکټیو توکو د تشخیص او کنټرول په موخه پلټنې او څېړنې ترسره کړي.
په افغانستان کې د جګړې د مخه کلونو کې د هستوي انرژي څخه د تبابت لپاره کار اخیستل کېده، خو د جګړې په کلونو کې د نورو برخو په څیر دغه ټکنالوژي څخه د کار اخیستلو متخصصین یا بهرنیو هیوادونو ته تللي او یا هم تقاعد شوي دي. اوس د افغانستان د هستوي انرژي اداره وایي چې د هستوي انرژي د متخصصینو د کمبود د ستونزې سره مخ دي او هڅه کوي چې یو شمېر ځوانان په دې څانګه کې په بهرنیو هیوادونو کې وروزي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پکتیا چارواکي وایي چې په دولتي ادارو کې د خلکو د چارو زر تر سره کولو په موخه د خې حکومتوالۍ د خدمتونو مرکز پرانیسته دي. دوی زیاتوي چې لدینې بل اساسي موخه د اداري فساد مخنیوي دي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
په دولتي ادارو کې د فساد ادعاوې په ځن سره د کارونو تر سره کېدل پیچلی او ستړي کوونکې پړاوونه هغه لاملونه بلل کېږي چې لکه بلې خلک پر دولتي ادارو د ناغېړۍ انتقادونه لري. خو د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې تر یوه بریده د غستونزو د هواري لپاره د ښې حکومتوالۍ د خدمتونو مرکز پرانیستی چې د ولایت مقام ټول مامورین پکې تر یو چتر لاندې کار کوي. هغه زیاتوي چې له دې مرکز نه یې اساسي موخې د فساد مخنیوی او د خلکو د کارونو زر ترسره کول دي.
اداري مصارفات نهایت زیات کمیږي، شفافیت راځي، د فساد مخه نیول کېږي، مؤثریت راځي، د موجوده امکاناتو نه ښه ګټه پورته کول کېږي او د خدماتو په وړاندې کولو کې چټکتیا رامنځته کېږي چې دا د دې مرکز ډېرې مهمې ګټې دي.
د پکتیا د ولایت شورا غړی محمد رحمان قادری په دې نظر دی چې که دغه مرکز په رښتینې توګه خلکو ته په خپل وخت د خدماتو ترسره کولو اراده ولري، ښایي د غوره حکومتوالۍ لامل شي.
نو هیله مند یو چې دغه مرکز کې د خلکو خدمات، د خلکو هغه مربوطه روزمره کارونه د خلکو ځان سره مخامخ نشي په خپل وخت باندې خلاص شي. ولدا څه نوي چې مرکز پرانستل شوی وي او د خلکو کارونه بیا د تیر په شان باندې د مشکلاتو سره د خلکو ځان سره مخامخ وي، بیا به دا مرکز بې فائدې وي.
په ورته وخت کې د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو د یاد مرکز جوړیدل خلکو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره ګټور بولي. دوی وایي چې په خپل وخت کې چارو ترسره کول پر حکومت د خلکو باور زیاتوي.
زمانه مبدرین مرکز ګردیز اوسیدونکو هم دا د خلکو د پاره سمخ کې لاس ورځي یا هفته خلک سرګردانه بده شوبات کې ګرځدل. اوس هغه یا هفته کار په البته په یو ساعت ان شاء الله خلاصيږي. دا ډیره ښه کار وشو په دا وخت په دا زمان په دا شرایطو کې.
په عین حال کې د دغه ولایت ځینې نور اوسیدونکو بیا وایي چې د دولتي ادارو په اړه د لازم پوهاوی د نشتون له امله د خپلو کارونو د ترسره کولو پر مهال لستون سره مخ وي او اداره په اداره ګرځیدل ورته ستړي کوونکې پریوزي. همدې ستونزې ته په کتو د پکتیا د شواک ولسوالۍ اوسیدونکو ابراهیم له چارواکو غواړي چې د نورو دولتي ادارو لپاره د هم د خدمتونو ترسره کولو لپاره یو مشترک مرکز جوړ کړي.
نن په دا چې جوړ شو الحمدلله د درې ورځې کور په نیمه غم تک وشي د مامورونو نرون سترولي سي پر د کور د تفیو ساتل په یوه منډه اجرا شي. دغه دا ګټه دغه نه میډر حاصل د درې مننه خبره ده.
کله هم د ښې حکومتوالۍ په خاطر په خو هم مختلف پلانونه تطبیق شوي خو د وخت په تیرېدو له منځه تللي، مګر د پکتیا اوسیدونکو د ښې حکومتوالۍ په نوم د نوي جوړ شوي مرکز د دوام هیله څرګندوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا.
د نور تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې. د خدای په امان.